ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچیږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وروڼه، دهقانان وروڼه، دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه. دغه مو پیغام دی، هیله من یې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډي 500 هليكوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوې ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوې دي. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینی په نوم د غیخزي عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولې. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړی جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جو پاکتی رشپد د کابل لنړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شي د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغه پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوي، سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغیدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرم، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې 4 بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یو اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. له دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځلې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پرې خودل خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري دا سي کسان به خامخا د نشي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي
بدبختی او د تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا استایي
مجید ویژگی کلان داره فعلا
مجید دوی زنګرتیا ویلری دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي زه د دل کار څخه خوښیم د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي
اروا پوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدل شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان ډیر باور درلود د خپل غختل چې نشاپی دی کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړم وکړي چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فعلاً کار میکنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو خبیل ګده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرې خودل وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلی شي
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغیدای شي په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنی دولتي روغتونونه کفایت نه کوي له همدې عمله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده دا چې دا څه ډول یو روغتون دی یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی یعنی په افغانستان کې یو ځینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي چې نن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي عدل توسېږي او وسې رسېږي نو دا موضوع مې هغه سره شریک کړل نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږه مخې ته ځو خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپۍ حساب ورکو او هغه را سره هم قناعت کوي
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندی لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 16 18 ورځې پورې په بر کې نیسي چې په دکې د مریض د زهر نیسنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راخره کیږي نو دا غي تداوی کیږي او دا غي مخنیوي کیږي وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي
یو معتاد څنګه کولای شي په دې روختون کې ځان بستر کړی کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه موتا د چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق موتادین او اشخاص لپاره جوړه شوې ده. نو کچیر ته زمنګ سرسوک ځان بستر یې نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ ښه مي موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیي، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتی ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د موتا د پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علایم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیرغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض مینټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علایم پرې ښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستری معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوايي، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوی ساته خدمات ور سره پسند کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه تم هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې روس کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی تا پام دی سنټر کې، پام دی روختون کې، د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دیتا مکمل سامان ورکو، دی پدل تکارو کې دی استادان شي په خیر، او د دې ځنه چیزی نو زمونږه تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحي چې نو الته ما غزه ساحي خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څو استادې یو څو پیغه پام کوي، نو ان شاء الله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کوم. پلان کې دا ان شاء الله په نږدې وخت کې به راغښ، او دا ما په هوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د تامه په هوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کی، دغه ما په هوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې د سیو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
دی و خیریه روختون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روختون کې کار ورکوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه، خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده، خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د ساه څخه راایستلې وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
خیاسته
جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کې نه
سم ده 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 کې نم
خسن شو معاینات دی وکړل.
هو صاحب، معاینات می وکړل.
ترا که چوي ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې، که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولې دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولې دي؟
دا بازار کې لبل چاس خرانی ول ځکه نن دوه مورز د چې زموږ د کوسي دکان تړلای دی
بس 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 پوشم خامخې په سیګریټو کې هیروین در کړی دی ځکه مو تات شوې اوس چې د بل ځای سیګریټ رانی ولې دی نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطر ناروغ شوې
زه نو اوس متادم دا خو می ژوند تباه شو
ژاړه ما هیڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کیږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکم خو اول باید له ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلومه ما بیا وروسته دې ځان علاج کوم
الکه دراشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی
قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي
څه شی هیروین زدا کار نه کوم دا بیا چاول
دا دی دا ځوان شاید دی دای ستاله لاس په هیروین مو تات شوی
شیطان ته تخل کو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوي ما غو ته اواز سیګریټ درګړی دی
ها اواز سیګریټ خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا دی وی ګوري اواز سیګریټ دی
قماندان صاحب دروغ وای په سیګریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشی کو
ان دا دی وی ګوري بل څه نشته قماندان صاحب اواز سیګریټ دی
په دې کڅوړه کې دا سپین پودر څه شي دی
دا 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 مالګرا
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګا دلته څه کوي
دا مې د کور د پاره رانیول کله چې کور د زم را سره وړم
ته اوس پولیس غلاوې ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشې موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه بوی پېژنم دغه هیروین دی
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا آسی قماندان صاحب دا
آسی څه معنا دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین سره ګډ کړم ته لګ دی خوښه
ها دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا دا قماندان
صاحب هیروین خو د مالګې په نوم پټاول اوس 400 ته نکریزه ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
خو قماندان صاحب دا ظلم پرې دی بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړی دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته پورته کړه چوزه ته بوزو دا سیګریټ هیروین او چرسم در واخلی
په دواړو سترګو قماندان صاحب
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
ستا عشق مسودای زک گرزم هوائی ہاں زک گرزم هوائی ہاں ستا عشق مسودائی ستا عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہاں تل دم رستم نہ خواہی ہاں ستایش کرم سودائی زک گرزم هوائی زک گرزم هوائی